د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. لکه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهم عصبي رشته په نخه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی بریت شوی او بیا یې جسد زوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیر شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وجنې تایید کړی ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وجل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې لخپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوه ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدولي دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنی وای چې پر بیلابلو جرمونو محکوم شو او دغه افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیر کړي خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوند ادارو ته معرفي شوې دي. معلومه نه ده چې ایران کې د مهال څه شمیر افغانان بندیان دي. خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادله پروسه ګړندۍ کړې. تیر اونۍ د ایران د بشري حقوقو سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د سګ میلادي کال لپاره ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره د محکمې جریانونه یې عادلانه نه وو. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډیره د نشه یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وایي چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي و ترڅو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوي پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواو لخوا موافقه وشوه چې پراتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بلورته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر حیثم علي تباتبایی په هوایي بریت کې وژلی دی. حزب الله یو وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګنی او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. یکشمې په ماسپښین د اسرایلو له بریت 7 وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړ چې حیثم علی تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درسیس په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 15 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی وو. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په بریت کې چې په یو واستوګنیز ودانۍ شوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګی دریم څپرکی د نولسمې صفحې